لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د غازو قطع کېدو ته چمتووالی نیسي. ښاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساري سره لکتنې وروسته اعلان وکړ، ښایي سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور به له روسیې څخه غاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د ته پوتین ډاډ ورکړی چې د غازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته وویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې غاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د غازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او کوم هیواد دا شرط ونه مني د غازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د غازو اخیستونکي باید د روسیې د غاز پروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې دې د غازو پیسې ورکوي. د روسیې ولسمشر ویل که د روسیې د غازو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به یې په خپل مشتري پسې پور وشمیري او عواقب به یې د مشتري په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1.55 میلیارد متر مکعب غاز صادر کړی چې له هغو څخه 6.8 میلیارد متر مکعب جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مکعب فرانسې اخیستی. په روبلو د غازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لویدلی و یو څخه کړی. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په 30% غاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د غازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې وازی په یورو یا ډالر د روسیې غاز اخلي.
اوس هم د ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعرې په اړه راپور لرو.
دا سړې چې مینا کوي دا سړې سړې دې
و باورې چې په کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی. عواملې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعې کچ ډېر زیات شوې ده. دا تحولات راغلل.
د کوزې پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خایص د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي او سم کابل کې کوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې د ونې په فرهنګي خبرونو کوو.
د بدخشان 250 لرغونی آثار د افغانستان په ملي موزیم کې ثبت شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو پلاوی چې بدخشان ولایت ته سفر کړی، د اسلامي او معاصرو دورو اړوند 250 تاریخي آثار چې له سرامیکو، ډبرو او څرمنی جوړ دي ثبت کړی دي. بدخشان ته د تللی پلاوی یو غړی بختر دولتي اژانس ته ویلي چې له سپتیدو وروسته دا تاریخي آثار له غلا ژغورل شوی او قاچاق کوونکي نشي کولای په نړیوالو بازارونو کې یې وپلوري. که چیرته قاچاق هم شي خو په نورو هیوادونو کې وموندل شي بیرته هیواد ته راوړل کیدی شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له خلکو او فرهنګیانو غوښتي چې د بدخشان د سیمه ایز موزیم په بډایا کولو کې دی مرسته وکړي او هغه لرغونی آثار چې د دوی په کورونو کې دی د بدخشان موزیم ته دی وسپاري. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د مارچ په 26مه په جنوا کې کنسرت ورکړ. دا کنسرت د ازادي ائتلاف موسسې له لوري په وړیا ډول افغانانو ته جوړ شوی وو چې له 400 څخه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی وو. د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیبي آشنا ازادي رادیو ته وویل چې په دې کنسرت کې تر ډیره حماسي او وطني سندرې وویل شوې او هدف یې دا و چې په نړیوالو استیجونو نور نه بلکې افغانان د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړي.
تر اوسه پورې د افغانانو په ځای نور خبرې کوي. زمونږ هدف دا و چې هغوی ته ویو چې مونږ سره خبرې وکړي، مونږ نه بغیر خبرې مکوي. نو که هر څه وي راځي منگ سر یوزه شی زمنگ پزه تاس نور مغا کی گئی او تر ډیره هدا منگ خپل دغه هدف ته ورسیدو دغه کنسرت کې د هر بیکګراوند نه د هر ولایت نه د مختلفو ځایانو نه خلک راغلی وو
په کابل کې پنجره ورځپاڼې فعالیت پیل کړ پنجره ورځپاڼه چې د تیر جمهوریت حکومت په مهال یې څوار لس غنی چاپ شوی د طالبانو له واکمنې دوه سره یې خبرونه بند شوې خو د دې ورځپاڼې مسؤلان وایي چې بیا یې د پنجره ورځپاڼې چاپول پیل کړی دی د پنجره ورځپاڼې د مسؤلانو په وینا هدف یې د واقعیتونو راسپړل او ویل دي پنجره ورځپاڼه داسې مهال په کابل کې بیا فعالیت پیلوي چې د طالبانو له واکمنې دوه سره د چاپي رسنیو ترڅنګ ډېری غږیزې او تصویري رسنۍ د مالی ستونزو او سانسور له امله بندې شوې دي
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کاروانګر د ورځن مانځن یو نارنجګل مشاعره ته ځنګړې شوې و چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ د مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالي کې تر سره شول د کاروانګر د ورځن مانځن او د نارنجګل مشاعره سربیره پکې د کورنۍ تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و نور حال په دې راپور کې
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و د لمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي و موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوی د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې د غنمو زیرمې د بستبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې ده چې بزګران تشویق شي نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو همدغه رنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده همدغه رنګه موږ بندونو په باره کې ډېر خواري کړی دی او په پلان کې آینده هم لرو
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهمه ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخت دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه
چې کړنګ تن راځي عشق محبت تن راځي نو دا شیخ د مې کده ته شرارت تن راځي
د مشاعری پایل د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي امن او د هیواد آبادی ته وهڅوي
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن هوساینی او سوکالی په فضا کې تر سره کیږي مونږ باور لرو چې زمونږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان کار زیار او د وطن آبادی ته وهڅوي
د نارنجګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر دا سډیر یو روخانه نیوکې نه وي خو ځای خالی نه وو او د شیر ژبې ځای پر ځای په انتقادونو او لارخونو څرخېده
بهرنۍ عمرش ته سو وایم بې انصافي پکې تر ډیر کیږي خان او ملک پکې خپل ځان مړوي کای زره هم لتاوي رکیږي نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي تعلیم یې نشته واسطه چلوي دوه ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول امارت کې هم رکشي چلوي
د نارنجګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینۍ وکي د هیواد د ګڼ شمېر لیکوالو شاعرانو او عامو خلکو په ګډون تر سره کیږي چې پکې شاعران د شیر په ژبه خلکو ته د مینې ورورګلې او آبادی پیغامونه ورکوي
ستا وجود او دار او خار د ګرمۍ نه دی چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی اراده وک سپین غر د بدی بوزم ابشارونه به خلیګی درته وچی نخترونه به تعظیم درته ولاړی به تیړی څنګه مخبوکی درته پریوزی خو ګورګوره به تازه ساده رنگی
د مشاعری بل اړخ د یو شمیر شاعرانو په زمزمو رنگین شوی و چې ګڼو شاعرانو په کې زمزمی وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تیگی تیگی خلاق دی خودے پکی غمے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے.
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
ورشیرینې کوم یو ناز د یو سما یو شمېر د نازینه دی په مرد کړم ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ ټول مصیبتونه دي په مرد کړم نا ډاکټر خار یم کا انسان یم پاند شربتونه دي په مرد کړم.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوی چې په کې په لزګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لزګونه بیلابیل دولت تولیدي توکي نندارې ته خودل شوی دی.
کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پکې کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پکې سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات زیاتې، اما له مطالعې سره مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډیر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو هغه په اتاک کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. د وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سي.
وای اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سي، یعنی موږ پروش وو د پرسلاده د مطالعه کچه ډېر زی په سوي ده په د ورستي د تحولات راغله به بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کمبوت راغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دول د پاره نورې سیالۍ جوړې کړو چې څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتې لپاره دولتي پانتونونه تړل شوی و. د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره شوي.
دا کوزه پښتونخوا شاعر لیکوال او یونلیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچا جی مشهور دی تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلورو لویو او غختلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچا جی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لاره پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته خپل کورنۍ سره راغلی وو. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب د چنوري خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچان او ستا میرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلې او کې نو لیدلې؟
نه جی، بالکل نو لیدلې، بلکې ډیر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلې دي، خو کابل نو لیدلې، خپل خورې نو لیدلې. هغه ډیر خلکوال هم دي، زما درې واړه ځامن ایمل صابر شاه ډیر خلکوال دي، زمو په سیمینارونو کې همیشه مقالی اوري، ډیر پوها او زیرک دي، دارنګ لیکوال دي چې هغه ورسره ایم ای هم دي، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به ان شاء الله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړو نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډیر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا زدل تلان دی د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغه سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زمو ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو، دا غه احترام کې دا نوم په ما بیا الهام کې خوده، نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر ښه ترنم کوي، دی سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو. نو دا درې وړه لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیرا مو کابل لیدل او خو آزاد پکې وکړ دی دل. دا د دینه مخکې دی نو تلې پړون بیزل باندې دوی ما سره لاړل او پړون بیزل ډیر زیات او قدرول شو.
د ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمي پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و کنه؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما تا تویل چی لیکوالان دی او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو دارنګ ندی لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غی دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټی لوټی دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې جنگونه دی او کابل کې ټوپک او ډز دی. زما بچی خو پوی دی هغه چې د کابل ورېدل ډیر خوشاله شول او بی زنده هغه مال پاسپورټونه راکل، ما هغه ته ویزی ولګول او نه یریدل نه سپروا او کابل ته لاړل. او هغه ته مخکې هم دا ذهن جوړو چې کابل کې بزمو قدر کیږي، کابل هر چا له قدر ور کړی دی، کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د اوم بد دبر نه لکه د عراق پرنګ بمونه راوريږي. هغه ته هم دا پتاوا ډیر خوشاله او چې تلل او چې واپس راغل ډیر خطا سرات ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال داده چې افغانان دومره عزت ته لدر کی چې کابیا سو کوم پرس نه هم وی کوم پرس، کابیا سو جب پرس نه هم وی جب پرس. دا خو د کابل معجزې دي کنه چې هغه بیا ښکارش یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوخ داد هي چې دوی ته یکدم وی چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وي خو بس یکدم خلک وی چې بس خپل ورته ځان بیا لته ښکاری کنه.
صابر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوری نظام لمنځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته خو کابل د ډیرو ادبي فرهنګي او اجتماعي مرکزونو
پلازمینه و یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کم رنګ سوي دي په کسبي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې په خو بدل تر ډیره ادبي علي ځلې سیمینارونه غونډې مشاعره او نور پروګرامونه کیدو، خو اوس هغه لمنځه تللی، دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کم رنګ پاتې سي څومره د ټولنې د خلکو د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې د اشخاصو لپاره ضرری دي؟
نه، زستا خبرې سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خیجی او څوک د قافلې نه کوزیږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یو ځای کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور ژبه ده، دله به خودي عزت ورکي. کابل کې ما مشاعره هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چې کوم ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو، هغه کې هم شامل شوم. ما ډېرې دورې کې تر پغمانه پاکې لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نه ډېر ادبي مړونه وتی وي، خو اوس هم پکې ډېر خلک شته او ډېر عزتمن خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډېر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوه، غریبي به پکې شوي وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډېر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تللی یم بے یارې او بے بدرې تللی یم، او د خپل پښتو سره تللی یم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تللی یم. ما باندې چا پابندی نه لګوله، ارک ته لاړم، ارک کې زما هر کلیو شو، زما استقبال شولو. حالات به خوشي، درنګي حالات کې دی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګي پابندی نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندی وو، لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول، اوس هم کابل کې شاعر د پارا صدرنګي پابندی نشته، ګنه چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچ.
دا چې په شاعرانو لیکوالو او دغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندی نسته، څه کول په کار دی دلته دغه شاعرانو فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دلته خپل حالي ځلې وکي، څه باید وکي، کوم کار نه باید دې تر سره کې ستاسو فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقا او خایص د لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لګا بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اذر سات یا خو نو ورکي او یا نیم ورکي. ما چې څومره جاج او پړتال وکړو، یا معاشونه نیم ورکي یا نو ورکي. نو بیروزګاری لګا زیاته شوې ده، او ډیر خلک د دې بیروزګاری په وجه، د دې بیکاری په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل الټی کابل کې وسوم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دي، نور الحبیب نثار شته دي، داسې نور ډیر لیکوال دي چې هغه ټی کې شته دي، او وسوم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت د امارات اسلامي حکومت د فرهنګیان د روغواړي او یو مشاورتي غونډو کې چې مخکې بسږي، خو دغه ساده خلک دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو بد دی، دا سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم دې پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربندتوب نه غواړي، یو لیکوال هم ذلالت او رذالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو خبر وي، او که دا کار اونه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال چې تینه بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي. د دوی
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه غونډې کتابونه چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیل سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
هاو بالکل، زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوې سفرنامې ته خوشاله یم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي، او دا سفرنامه به ډیر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډیر خوله چاپ کوم، ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره غشتي دي، او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وایو، بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا ځای غوښتې هم دا پیرزونه کړې وه. نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون، او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډیره رست هم نه چاپ کیږي، بس نږدې نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کیږي، ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چاته راته او هم ویل دی دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکل نه. سفرنامې پښتو ادب کې کمې دي، او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیاتې شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلی وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نه و، نو هغه په هغې کې دا لیکلي وو چې د باچاجي د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې ده ته زمینه برابره شي چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو، نو بیا هغه نه خپله خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چې یار تا خو یو ځل ویلي چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کی خودی شي، د دې فرهنګ، د دې ژبې، د دې ادب، د دې خاوره، د دې باغونه، د دې ودانۍ، چې دا یو یو سفرنامه پیولی کلی شي. خو بیا او د کورسې نشه، خو د کورسې نشي هغه کارو نشو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه، نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور و. نو انشاءالله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم، او بیا هم زه ما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم، او دا که خیر په ښه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی، شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و، عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و، بس یو زه وم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کاڼو، محتسب مو چې هنر وشتو په کاڼو، د حق سترګه یې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، عاشقي هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي، یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیر وایخیږي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقې کې شي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی، او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کائناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه خو چې ما ته لاره یادوي ما نه شعر ته لیکل کېږي، یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب، که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلې، ته غزل پکې دی، بس نزکیالي پکې کړي، یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي، هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه د دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته وراچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیکي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو، حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو، رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم، عادي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي، او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي، توروي خو تورې سترګې توره یاره، توروي خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي، او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی بیت دی، هیواد صاحب وایي: د وخت جبر په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسو ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښېږي، یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي، ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که نه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحره. بیان کې سحر دی او په شاعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی، زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي، یوه خبره چې هغه په واز کې کوي، کیدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع هم داره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې هم خلکو دپاره ده، او واز نصیحت مند خلکو دپاره ده. نو زه وایم چې شاعری او ملایی تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا مواز کوي، شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي، او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي.
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي، فکر کوئ هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې ار عادي خبره وي کله چې مونږ شعر تر وړو کنه هغه مونږ نه غدو کو په استلا لکه زیاتره کسان دي چې په پټ کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کې او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم اگر که په ظاهر باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر می خو شعریت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي څو ورځې په شونډو باندې تاو را تاو شي هفته بعد د نه خپل میر شوی وي ا شعر پایښت نه لري زه وایم چې شعر کې هغه خبره چې مونږ مخامخ چاته کوو هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو هغه خبره کوم شعر تراوړو فکر کوم د شعر ملابم ماته شي او شعر نشي کولای چې دغه خبره برداشم کی بلکې بیا ورسره په شعار باندې بدل شي نو که مونږ غواړو چې یو خبره نصيحتم کوو په شعر کې په داسې انداز باندې کو چې هغه د شعر کوم اصول دي قواعد ضوابط دغه اصول مطابق وشي ان شاء الله بیا به پر اثر وي
منګل صاحب ستاسو یو بیت ته تا ته به شیخ کارموه شیرین خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی ده د خپل شاعرۍ د رومانی رنگونو په اړه کرا ته وایي
نو یو څه دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم شریفانه اعتراف بوله کار څه وایي هیڅ کله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړی او شعر لیکم او زه مین نه یم او شعر لیکم څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړی شاعر یم یا مین نه یم شاعر یم زه وایم چې درواغ وایي د شعر دپاره لازم دی چې باید سړی مین شي او دا چې مین په څه شي باندې هغه بیا بېل حالتونه دي کیفیتونه دي خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی نو هغه ما بیا غزل کوم دغه شانت یو څه لیک ویلي و چې دا چې می څنګه زندگی کړی دی دغه کانه په ما زړګی کړی دی او چې می قبول ملنګی کړی دی یو چا لما سره غلطی کړی دی او زه د بنده د بند خلاص یم شکر زه د بنده له بند خلاص یم شکر تل می دی یو خدای بندگی کړی دی او د غریبانو د خپو خاور یم د غریبانو د خپو خاور یم خو په خانانو می خانی کړی دی او تا ته بشیخ کارم او شیرینی خو ما په عشق پی ایچ ډی کړی دی او وخت برازی خلق بداسی وای تور مبی غرق شاعری کړی دی
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مورا کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږی دی او د دې شعر له خوګو سره د مرکه پېت ورسیږي
هیواد صاحب یو غزل به درته ووایم خدای دې وکړي چې تاسو بریدونکو خوښ شي غزل دی وای نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کولا نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله د زړه بازار کې مې یو وخت خپل سودا کوله د ژوند لشور بشوم ګوخې ته چې لکسا واخلما د ژوند لشور بشوم ګوخې ته چې لکسا واخلما هل ته به هم لونی زړه را تدرزا کوله مخفل د خپلو کې شیخ ځکه ټیټی سترګې ناست وم مخفل د خپلو کې شیخ ځکه ټیټی سترګې ناست وم ځینو مخونو په خدای بل شانتی رڼا کوله او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پايشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هر د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لس ځای ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا تر هم را باندې قاتو زمانہ ورانه لوبې زیګیدلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا د شیطان په لکۍ ناست وم زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلای زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلای زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی میں در ت نشوئی رسیدلئی زمانے نا خا دے سکھانے را وکھڑے
ماشوم تو بی لما واخیست زی لوی کرم او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی زی لوی کرم پخاو بدی پوی کرم زمانی د خدای پا دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانی موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانی په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ زمانی موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانی په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانه وه چې په زړه مو وو زخمونه زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې کله کله چې را یاده شي را ویښ شي په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې زمانه به خپله وران کارونه سم کا زمانه به دوامدار دردونه کم کا زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې
زنگوا را زنگوا د خدای د پارا یار داستر گے مڑے دے یار داستر گے مڑے دے اڑورا اڑوا یار داستر گے مڑے دے اڑورا اڑوا خانہ ماملے دے اڑورا اڑوا خانہ ماملے دے اڑورا اڑوا منسکا و تسبیح دے